په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. مخیل دی چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم. پایل دی سات په خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې کړې. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمې ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي وي. او ښاغلی جیلانی هم د سیمې ثبات لپاره د همغږۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. لامیه د جیلانی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي پاکستان د امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. له دې کتنې مخکې د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړو استازو هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان نږدې ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو ته سلګونو لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر زرګونه ډالرو تاوان ګالي. پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ له افغان لارې چلوونکو څخه د ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لاره د باروړونکو موټرو پر مخ بند کړه. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ. د یوې پخوانۍ موافقې په اساس هغو موټر چلوونکو چې له افغانستان د تورخم پر لار خیبر پښتون خواته اوښتل تر پېښورې ویزو بی ویزی انتګرا تکاوه. او پاکستانی موټر چلوونکو هم کولی شوی په ورته شرایطو تر جلال آباد ولاړ شي. د کابل کندهار پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه مړه شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي نن خبر ورکړ چې د پیښه بیګار میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده. په خبر کې د ټپیانو حالت نازک بلل شوی دی. اژانس د پیښې د څرنګوالي او علت په اړه څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې د ډېری ترافیکي پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي او د لویو لارو خرابۍ ګڼل کیږي. ایران بیگانه ناوخته د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندو وشتل. تهران وایي د عراق په شمالي ښار اربل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرایلو د جاسوسۍ مرکز وشتل او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی دی. په اربل کې چې د نیمه کورواکې کردستان سیمې پلازمینه بلل کېږي، د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوي برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د ایران د سپای پاسداران زوک په یو بیان کې ویلي چې د عراق په کردستان کې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزی قرارګاه وشتلې ده. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر به نن د سویس په داوس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې د خپل هیواد لپاره د لویدیځ د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. ولادیمیر زلنسکی به په داوس کې د یو شمېر هیوادونو له رهبرانو، د اروپایي ټولنې له استازو او همداراز د لویو شرکتونو له مشرانو سره په کتنو کې د ایران د اوبکې د اوکراین د دفاعي او اقتصادي ثبات پیاوړتیا پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. زلنسکی چې تیر کال د داوس غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې وې، په تیلې ده چې په سګنۍ غونډه کې حضوري ګډون وکړي. د اوکراین ولسمشر په وروستیو کې څو نور بهرني سفرونه هم وکړل څو د خپل هیواد لپاره د نړیوالو ملاتړ جلب کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هند، ایران او پاکستان چارواکو د افغانستان په اړه خبرې کړې او د دې هیواد پر ثبات ټینګار کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د ترانزیت پر مخ د تورخم دروازې د بېرته پرانستلو لپاره له پاکستاني لوري سره د تېرې ورځې خبرې ځکه بې نتیجې پای ته ورسېدې چې پاکستاني لوري پر ځینو شرایطو ټینګار کاوه.
پاکستاني لوري له طرفه د پاسپورټ او ویزې خبره کېدله چې کوم مریضان په تورخم باندې راځي دوی باید هم پاسپورټ ولري، همدارنګه باروړونکي، موټر ډریوران، عام خلک.
د میدان وردګ ولایت د میدان ښار اوسیدونکي له ښاروالۍ غواړي لارې او کوڅې د پخې کړي ورته او ښاري نظم د بیرته ټینګ کړي.
دلته نه دواخانه معلومه ده، نه طریقکاري پراشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده، ګاډ وډ یو مارکیټ یو دکان هم منظم نه ده.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث مو د طالبانو د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو د وروستیو حملو پر ادعاو څرخي.
دلته دلی ټپلې تمویل کېږي، تجویز کېږي، ملاتړ کوونکي لري، دا بحث پاتې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ایران بیګا د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندو وشتل.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د هند، ایران او پاکستان چارواکو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جیشنکر تهران ته د سفر په مهال له خپل ایراني سیال امیر عبداللهیان سره لکتنې وروسته ویلي دواړو لورو د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه مفصلې خبرې وکړې. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي اسلام آباد ته د خپل سفر په مهال له خپل پاکستاني سیال آصف دورانی او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره کتنو کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې تماس ډلې په جوړېدو هوکړه کړې ده. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
تیرو دوه ورځو کې افغانستان د هند، ایران او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یو مهم اړخ و. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جیشنکر چې تهران ته په دوه ورځني سفر تللی و، له خپل ایراني سیال امیر عبداللهیان سره له کتنې وروسته د دوشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل. دوی دواړو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې کړې.
ډاکټر عبداللهیان،
زه او ډاکټر عبداللهیان به په افغانستان کې بدلونونه وڅېړو. موږ په دې اړه لنډې خبرې وکړې او د امنیت او ثبات په اړه به خپل اوږدمهاله بحثونو ته دوام ورکړو.
د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې دوی د چابهار بندر له لارې منځنۍ اسیا او افغانستان ته د هند ترانزیټي لارې په پراختیا هم بحث کړی دی. حق و د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي چې اسلام آباد ته تللی و، له خپل پاکستاني سیال آصف دورانی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره کتلی او د افغانستان اړوند په بیلابیلو مسایلو ورسره غږېدلی دی. ښاغلي قومي تېره شپه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په دې لیدنو کې یې ټینګار کړی چې په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی دی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ییز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې له راتلو سره مرسته وکړي. قومي چې په افغانستان کې د ایران سرپرست د سفیر هم دی زیاته کړي، پاکستاني چارواکو سره یې پر دې موافقه کړې چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د دې هیواد لپاره د سیمه ییز تماس ډله جوړوي او د رغند وړاندیزونو یوه بسته به د طالبانو حکومت ته سپاري. هغه د افغانستان په اړه د تماس ډله د پراخېدو وړ بللې ده. وایي دا ډله به وشي کولی چې د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو سیمې او نړیوالې ټولنې اندېښنې د یوې مشخصې تګلارې په چوکاټ کې د یو منطقي مهالوېش په نظر کې نیولو سره وړاندې کړي. حخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه له حسن کاظمي قومي سره د عباس جیلانی او آصف دورانی د کتنې په اړه لیکلي. دې لیدنه کې جیلانی د یو سوله ییز او باثبات افغانستان لپاره د سیمه ییزې همغږۍ پر اړتیا ټینګار کړی او په دې برخه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ونډه مهمه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم لیکلي چې قومي او آصف دورانی هم د افغانستان د وضعیت په اړه هر اړخیزې خبرې کړي دي. د طالبان حکومت تر اوسه د دې کتنو په اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی. خو وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت ثبات له راتلو سره مرسته کوي. افغانستان داسې مال د خپلو ګاونډیانو د خبرو اترو د اجنډا یوه برخه ده چې وروستیو کې داعش ډلې په ایران او افغانستان کې بریدونه وکړل او پاکستان هم خبر ورکړی چې د دې ډلې دوه بریدګري نیولي، کوم چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په پکتیا کې نظامي روزنه لیدلې وه.
د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات هم د ټلیفون لر سره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راپور مو واورید چې د افغانستان په اړه د افغانستان د دریو ګاونډیو هیوادونو، البته وبخښئ، د دو ګاونډیو هند، پاکستان، ایران او دغه راز د سیمې د مهم لوبغاړي د هند بهرنیو چارو وزیرانو خبرې کړې دي. دوی په دغو خبرو کې چې تر اوسه پورې رسنیو ته راوتلې دي، د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو رول مهم بللی او ویلي چې باید په دې برخه کې یوه همغږي رامنځته شي. آیا دا امکان لري شونی ده چې هند، پاکستان، ایران چې په خپلو کې هم سره ځینې اختلافات لري، ځینې کیدای شي چې د افغانستان په اړه یوه همغږي رامنځته کړي؟
سلامونه درناوی قدرمن ولی سب تاسو ته ستاسو پروگرام تکنیکی همکارانو او پروگرام محترم اوریدونکو ته. په ټوله کې د تیرو نیمای پیړۍ نه را په دې خوا چې سړی د ګاونډیانو په مجموع کې د دوی کردار او د دوی موزیګریګان د افغانستان په حق لسړی وویني، د هغې په اساس د هغې په بنسټ سړی ډېر زیات دوی ته هیله من نه شي پاتې کېدله، ځکه چې په ځانګړې توګه پاکستان سره چې کومه تاریخي کشاله لرو او ایران سره حاضر کیاس، دوی خپل د هر موقع نه غلطه استفاده کړې ده او د افغانستان په حق له د افغانستان د راتلونکي په حق له دوی هیڅ وخت هم داسې خنیت نه لرله او نه لري. خو د هر موقع نه سیاسي ګټه پورته کول چې د هغه د اقتصادي فشارونو په اساس وي او که د هغه د منطقوي جوړ جاړی په اساس وي، یو څه چې زه همیشه د هغه سره اختلاف لرم هغه دا دی چې که ګاونډیان غواړي چې د افغانستان په هکله خبرې کوي نو بهتره به دا وي چې تل تر تله افغانستان په دې موضوع کې دخیل وي. دا چې بهر کې د هر څوک کینی او په افغانستان په اصطلاح مباحثې کوي په افغانستان تصمیمونه نیسي، دا په خپل ذات کې د ټولو قوانینو سره په ټکر کې ده او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. نو زه د هندوستان هیواد د ښیرازۍ په نیت باندې هیڅ وخت هم شک ذکر نه شم کولای چې زما چې څو یادیږي چې ما سر پورته کړی هندوستان د افغانستان هیواد سره تل ښې اړیکې پاللې دي، تل د افغانستان په ترقی کې په اصطلاح رول لوبولی، په آرامۍ کې، په تعلیم کې، په صحت کې. خو دغه دوه ګاونډ تل تر تله خپل سیاسي ګټې پورته کړي او ډېرې ناخوالې افغانستان ته چې رامنځته شوي هم دي تر ډېره بریده پورې پاکستان او ورسره ایران جوړه ده په دې مسله کې. نو زه په دې کې یو څه تشویش لرم، هغه دا چې دوی به هغه کوم خیرازی نیت چېرته هندوستان لري شاید د دپاره هم دا دوه هیوادونه هدف دا چې مرسته وکړي، ممکن ده چې خنډونو ته به وګوري چې څنګه سیاسي ګټه ترنه پورته کړي.
بل د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دغه څرګندونې ښایي ډېر د پام وړ وي چې ویلې دي په سیمه کې سول او ثبات د افغانستان په سول او ثبات پورې تړلی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ایز ابتکارات کولی شي د دې ډول سول او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. مخکې له دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، ډیرو امریکایي چارواکو هم د افغانستان په سول او ثبات کې د ګاونډیانو پر رول ټینګار کاوه چې دوی باید په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. که اوس چې نړیوال ځواکونه او امریکا له افغانستان وتلې ده، په تیرو دوه نیمو کلونو کې شاوخوا چې طالبان واک ته رسېدلي دي، په یو ډول باندې ګاونډیو هیوادونو هم د طالبانو له حکومت سره تعامل کړی خو په رسمیت د حکومت تر اوسه نه دی پیژندلی. د دوی هغه د ګاونډیانو رول چې افغانستان په محوریت کې وي څه ډول کېدای شي چې دغسې یو د ګاونډیانو هیوادونو یوه همغږي رامنځته شي په دې برخه کې؟
د همغږۍ رامنځته کولو دپاره شرایط باید په پام کې ونیول شي. هغه دا چې هر ګاونډ د خپل مساوي حق په اساس باید په غونډه کې موجود وي، د هر هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید تصمیم ونیول شي. دا چې ما مخکې هم ټینګار وکړ په همدې، ځکه چې تل تر تله په دې نیمه پیړۍ کې چې دا په اصطلاح تپل شوې جګړه په افغانستان باندې تپلې ده، دا لامل دا دی چې تل د بهر نه په دوی تصمیم نیول کېږي. افغانان په دې کې تل بهر ساتل کېږي او دا په خپل ذات کې د ستونزې راځيږي، د ستونزې حل نه د نورې ستونزې را ولاړوي، ځکه چې هغوی خپل ګټې ته ډېر پام کوي او د افغانانو نه په اصطلاح یو ډول سو استفاده کېږي. او د سو استفاده کولو دپاره افغانانو ترخې تجربې ګاللي. د ده نه وروسته که چېرته ګاونډیان دا نیت لري چې دا واقعا د افغانستان امن ځان ته امن بولي او د افغانستان ګټه خپل ګټه بولي سره، نو بهتره دا ده چې په هره مسئله کې چې دا مطرح نه ده چې حاکم نظام څوک دی، نن دغه څوک چې نن دی دغه د افغانستان حاکمان دي، د دې سره باید په ناسته کې خامخا یو څوک اصولا باید موجود وي چې دا تصمیم نیول کېږي د افغانستان د راتلونکي په هکله. او بل دا چې ما تل دا شعارونه اورېدلي دي په دا تېر څو لسیزو کې هم، هڅه چې دوی په خوله وایي په عمل کې داسې نه دي. تاسې عملا وینئ چې په دغه دواړه هیوادونه په داسې اساس موقع کې نه مسلمانی په پام کې لري، نه انسانیت، نه بشر حقوق. فشارونه په مهاجرینو زیات کړی دي، دا په خپل ذات کې چې په یو هیواد باندې داسې یو میلیون کسان بیرته ورلیږي او هغه هیواد چې خپله د اقتصاد لحاظ په ټوټې ټوټې دی او په خپل پښو نشي ودرېدلی، دا د کمې دوستۍ نښه ده، دا د کم صداقت نښه ده.
آیا فکر کوئ دا له ثبات او د امنیت له ټینګښت سره مرسته کولی شي دغه چې په ایران او پاکستان د افغان کډوالو لړۍ د ایستلو لړۍ په دې ډول باندې تیزه کړې ده؟
زم دا وایم چې دا پخپله ستونزې زېږي، دا څنګه کېدی چې امنیت راولي او دا پخپله نور جنجالونه هلته راولاړي د هغوی دپاره. هغوی درګرده لګیا دي چې کوشش کوي چې اقتصادي لحاظ افغانستان خپل بسیا کړي او بنسټیز پروژې شروع کړي، دا د په ځای چې مرسته هغوی سره وکړي هغوی باندې فشار راولي. دوی به ټول ورخطا د دې چې افغانستان کړه لاړه خود کفایي خواته د اوبو کنټرول او مدیریت یې وکړو، سبا ته به زمونږ لاس تل مدام د دوی د تیږې لاندې وي او دوی چې څنګه وایي بیا به مونږ هماسې کوو، ځکه د هر لیټر اوبه به دوی سره حساب کېږي. نو دوی خامخا دا فشارونه مختلف لارونه دا اوس وګوره ټول بندرونه دوی تړلي دي. د پاکستان هیواد د کم دوستۍ او د کم مسلمانۍ تمدن کولای شم
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو سي ذکر شاساداتو چې د افغانستان په اړه د هند، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ورستیو څرګندونو په باب خپل نظر سره شریکاو. په دې خبرو کې په دې ټینګار شوی دی چې د افغانستان په سولې او ثبات کې ګاونډي هیوادونه مهم رول لوبولی شي او په دې برخه کې باید یو همغږي رامنځته شي. بیا هم له موضوع ډېر لري نه زو د تورخم د دواړو غاړو د سوداګرو موټرو چلوونکو د ستونزو د هواري په مخه د پاکستان او افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکو ترمنځ خبرې اترې چې تیره ورځ ترسره شوې بې نتیجې ام پای ته ورسېدې. نور جزئیات به په دې رپورت کې واورو.
د بار وړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازې د تړل کېدو څخه د درې ورځو لا تیرېدو وروسته د پاکستاني سرحدي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د دغې ستونزې د حل په موخه خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. د طالبانو د حکومت د ننګرهار د والی ویان مولا عادل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د پاکستان په بلنه د دواړو لوریو د سرحدي چارواکو ترمنځ جوړه شوې وه.
او پرون په تورخم کې د دواړو لور طرفه یو مجلس یو غونډه برابر شوی و. پاکستانی لوري له طرفه دعوت ورکول شو د اسلامي امارت چې کوم مسولین دي په تورخم کې، د تورخم کې مثال همدارز یو څو تر نور مسولین نو مجلس تر سره کړی دی. خو په دغه مجلس کې د پاکستانی لوري له طرفه د پاسپورت او ویزه خبره کېدله چې کوم مریضان په تورخم باندې راځي دوی باید هم پاسپورت ولري، همدارنګه بارډون کې موټر ډرایوران عام خلک. غونډه داسې بې نتیجې پای ته رسیدلې ده، نو فلحال دروازه بنده ده.
خو نوموړي په دې اړه چې پاکستانی لوري ته د طالبانو حکومت د چارواکو ځواب څو جزئیات ورنکړل. هم مهاله د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی و مسؤل خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازې تړل کېدو د دواړو غاړو سوداګرو ته لوی زیانونه اړولې دي.
دا خو ډېر جدي نقص دی. هم دوی ته هم مونږ ته درې سوه کانټینر هغه طرف ته موټر خالي د فروټو ولاړې دي، خالي د مالټې او د کینو. دا د پاکستان نقص هم دی، همدارنګه زمونږ نقص هم دی. دې مخ ته ډېر موټرې ولاړې دي کانټینرونه، یعنی د ورځې حد اقل یو لک ډالر دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
هغه زیاته کړه اوس مهال د تورخم په ګډون د ډنډې پټان او سپین بولدک لارې هم بندې دي او یوازې د غلام خان لار خلاصه ده، ځکه پر یاد لار ډېر تګ راتګ نه کیږي. بلخوا پاکستانی رسنیو لیکلي دغه غونډه چې د تورخم په صفري نقطه کې جوړه شوې وه بې پایلې پای ته ورسېده. د جیو نیوز د راپور له مخې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان لخوا ډګرمن رینا عدنان شفیق د پاکستان د پولیساتو ځواکونو په استازیتوب جګړن مراد او جګړن بهلول او په تورخم کې د پاکستان تحصیلدار یا د مالیاتو افسر داود افریدی برخه اخیستې وه او د طالبانو د حکومت په استازیتوب د دوی څلور تنو سرحدي چارواکو قاری عبدالجبار حکمت، قاری رفیع الله، قاری محمد او مولوی تکل برخه اخیستې وه. جیو نیوز لیکلي د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه خبرو اترو کې ویلي چې د تورخم پر پوله له کوم خبرداري پرته د سوداګریزو فعالیتونو ځنډول د ټولنیزو او نړیوالو معیارونو خلاف کار دی چې سوداګرو، ناروغانو او نورو هیوادوالو ته د ستونزو او ناخوالو لامل شوی دی. د پاکستان حکومت د شنبې په ورځ د تورخم دروازه د بار وړونکو موټرو د چلوونکو د پاسپورت او ویزې د نه درلودلو له امله وتړله چې د سوداګرو او چلوونکو اندېښنې راپارولې دي. په روان لمریز کال کې دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم لاره د بارودونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. تر دې وړاندې هم دغه لاره د تیرې لړم میاشتې په پای کې د ورته ستونزې له امله د یوې ورځې لپاره د بارودونکو موټرو پر مخ تړل شوی و، خو تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانستل شو.
ازادي راډیو ته غوښوینيستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ایران بیگا د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندې وشتل. اسرائیل سمدستی په دې اړه څه نه دي ویلي او په واشنگټن کې د اسرائیل سفارت هم د ایران د دعوو په اړه پوښتنې ځواب نه کړې، خو متحدو ایالتونو دا حمله په کلکه غندلې. یو امریکایي چارواکي ویلي چې دې توغندیو د امریکا انتحصات ته زیان نه دی اړولی. جزئیات د احمد اکل په رپورټ کې اورئ.
ایران وایي چې د عراق په شمالي ښار اربیل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیلو د جاسوسۍ پر یو مرکز برید کړی او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکز په نښه کړی دی. د ایران سپاهي پاسداران ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې د عراق په کردستان سیمه کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزي قرارګاه ویشتلې ده. د ځواک په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې په سوریه کې د ترورستانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې اهداف د څو بالستیک توغندیو په وسیله ویشتلي او له منځه یې وړي دي. د عراق د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې په اربیل کې چې د نیمه کورواکي کردستان مرکز بلل کیږي د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکی وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې متحد ایالتونه په اربیل کې د ایران توغندوی حمله په کلکو ټکو غندي. ماتیو میلر زیاتوي چې دا حمله په عراق کې ثبات زیانمنوي. د امریکا یو دفاعي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې پاوز د ایران د توغندوی حملو پته لګولې ده. د دې چارواکي په وینا ایراني توغندي د عراق او سوریه په شمال کې راپریوتي، خو د امریکا پر تاسیساتو نه دي لګېدلي او نه دي زیانمن کړي. دا امریکایي چارواکي زیاتوي چې ایراني توغندي دقیق نه او هدف ته نه دی رسیدلی. دا برید په داسې حال کې کیږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ په پراخېدو دی او دا ویرشته چې په غزه کې روان بحران ښایي سیمې ته وغځیږي. د تیرې اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته د عراق ایران پلوه وسلوالو ډلو په عراق او سوریه کې د امریکا پر پوځي اډو تقریبا هر ورځ حمله کړې دي. د ډلو ویلې دي چې دا حمله له اسرائیلو څخه د امریکا د ملاتړ په ځواب کې کوي او دوی غواړي چې امریکا له سیمې څخه ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اوسیدونکو له ښاروالۍ غواړي چې لارې او کوڅې دې ورته پخې کړي او ښاري نظم او ښار ته دې یو نظم ورکړي. دوی وایي د ښار پاکوالي ته څوک پاملرنه نه کوي او نه هم پکې نظم تر سترګو کېږي.
دا د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار دی چې ځایي ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښار د ښکلا په موخه مړې ته ورته یو څلی پکښې کې جوړ کړي او ځینې کټارې هم پکښې کې لګولې دي. خو ځایي اوسېدونکي وایي ښاروالۍ ته پکار دی چې په لومړیو کې د ښار کوڅې ورته پکې کړي څو ښار له چټلیو پاک شي.
د ښاروالۍ له ټولو پرتو نه ډېره مننه چې خو زموږ یوه ستونزه ده چې زموږ کوڅې نه دي راغول شوي. خټې، اوبه، بارانونه ټولې خامه دي.
خو د ولس غوښتنې ډېرې دي ځکه امن راغلی ده. ولس ډېرې غوښتنې لري چې خپل ولایتونه کارونه جوړ شي او پرمختګ ورکړ شي.
د دې ترڅنګ د میدان ښار یو شمېر نور ځایي اوسېدونکي هم شکایت لري چې په ښار کې منظموالی نشته. دوی وایي د موټرو لپاره منظم پارکینګ، د دوکانونو او یا هم هټۍ منظموالی او د دې ترڅنګ د چاپیریال د پاکوالي لپاره هیڅ ګامونه نه دي اخیستل شوي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دې برخې ته هم خپل توجه زیاته
کړي. د ښاروالۍ څخه زموږ غوښتنه ده چې د ترکارۍ ځای باید معلوم وي، خوراک پروشي باید معلوم وي، پسې دواخانې ځای معلوم وي. دلته نه دواخانه معلومه ده، نه ترکاري پروشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده. ګاډ وډ یو مارکیټ یو دکان هم منظم نه ده. ټول دته باید منظم ځای ورکړل شي. د قصابۍ ځای باید معلوم وي، ترکاري پروشي معلوم وي، دواخانه معلوم وي.
بلخوا د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلینو چې د ښار د امن نظم په مخه یو نوی پلان پلی کړی دی. د ښاروالۍ ځایي مسؤلین وایي دوی تیر کال ډیر څه کړي دي چې نور کلونه دا څه نه و ترسره شوي. د میدان ښار ښاروالۍ تخنیکي مدیر میراغا شهیر وایي
ستاسو جوته ده د ښاروالۍ یو د عمده کړنو څخه د ښار تنظیم او د سیند بندۍ موضوع ده. موږ په دې باندې اوس کار کوو چې په ښار کې څنګه سیند بندي رامنځته کړو او د هر صنف کسان خپلو ساحو ته انتقال کړو. نو په دغه اساس کېدای شي تاسو مخکې لیدلي په ښار کې څه ګڼه ګوڼه ده او څه بې نظمي رامنځته شوې وه او د کراچۍ او د سپروشان زیات شوي وه. چې په دې سره د ښار غیر منظم ساحه او پیادهونه بند و. نو په دا اساس موږ یو کمپاین مخته واچوه چې په دې کې زیربتو ګانونه هم راسره همکار و او د دغو کراچۍ لپاره موږ ځانګړی ځای تعینوو.
له دې ټولو سره سره د میدان ښار یو شمېر کراچۍ چلوونکي هم د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دوی ته یې منظم ځای جوړ کړي.
د تخار ولایت د ینګی قلې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د هوسیو د روزنې او ساتنې یو فارم جوړ کړی. هغه ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې د هوسیو د نسل د ورکېدو مخه ونیول شي. نورال په دې رپورټ کې
د تخار په ینګی قلې ولسوالۍ کې یو اوسیدونکي د 1 میلیون افغانیو په ارزښت د هوسیو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی او اوس مهال په دې فارم کې شپږ هوسۍ روزل کیږي. د دې فارم څښتن زبیولہ آزادۍ راډیو ته وویل دغه فارم د هوسیو د نسل د ورکېدو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی.
یره مو از کشور ازبکستان وارد کړم یک جوړې شه مدد د
سموګ د هوسۍ له ازبکستان څخه راوړې دي. دا د افغانستان د هوسیو نسل دی او په خا کلونه د موسین څنډې په ځنګلونو پوخل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو. خو د جګړو له امله ځنګلونه ووهل شول او وحشي ژوي تاجکستان او ازبکستان لوري ته مهاجر شول. موږ دغه فارم په دې هدف جوړ کړی تر څو د هوسیو د نسل د ورکېدو مخنیوی وشي او نسل زیات شي.
د تخار د ینګی قلې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي په خوا کلونه د درقه، دشتي قلعه، ینګی قلعه، چعاب، رستاق او خواجه بهاءالدین ولسوالیو اړوند د امو سیند څنډې په طبیعي ځنګلونو پوښل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو. د ینګی قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد صدیق آزادۍ راډیو ته وویل
دا ګاوز چې تاسو وینئ دا ګاوز په خوا په دې وطن کې زخت زیات وي او ځنګلونه وو. اوس ځنګلونه قطع شوي دي، لکه زوروندان ځنګلونه قطع کړل او دا شی ورک شول. په خوا دلته دا شی ډېر وو، د قبله د دیو، د قبله د چرګانو، هر نوع حیوانات دلته ډېر وو، اوس کم شوي دي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ظاهر احمد زید طالبانو له سربرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځنګلونو غصب شوې ځمکې له زورواکانو راوګرځوي او د نیالګیو په کېنولو سره ځنګلونه دې بیرته ورغوي.
دلته هر نوع حیوانات وو، چرګ وو، خرګوش وو، گاوز وو، زمریان وو، هر نمود حیوانات دلته وو. دلته ځنګلونه وو، دلته ډېر غټ ځنګلونه وو. د انقلاب کې ذاتي خلکو قطع کړل، نه کې کړلې. د جنالا خو تاجکستان خو ته ځنګل له وبو خو ته پوري او ته تاجکستان سره نږدې غبیخ کې دغه په ساحه کې ځنګل ستاده اخو پوري وتل.
د تخار د کرنې او د چاپیریال ساتنې د ریاستونو چارواکي هم د هوسیو د فارم جوړېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي. د خصوصي سکتور له پانګونې د ملاتړ ترڅنګ د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې هم له پانګوالو سره همکاري کوي. د ځای وستونکو په وینا په خوا کلونه د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالیو کې د امو سیند څنډې په طبیعي ځنګلونو پوښل شوې وې او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي لکه هوسۍ، پړانګان، زمریان، وحشي چرګان او داسې نور وحشي حیوانات او مرغان موجود وو. خو د کورنۍ جګړې پر مهال طبیعي ځنګلونه د زورواکانو لخوا ووهل شول او په کرنیزو ځمکو بدل شول، نو له امله یې وحشي ژوي تاجکستان لوري ته مهاجر او یا هم د خلکو لخوا ښکار شول.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو ته پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصي خو هغه د وسه لاس په کار سکین د افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه ایسا و دي چې په دولت کې کار لري او یاد مخه یو داس سرمایه درلودلی، نو خو به خدای د افغانستان ټول ولس په کښته ولاړ دي او به د حکومت خو په خدای کسر ورسره ورور نور ستاسو خوښ ده. زه خو پر تاسو دا غږ کوم ستر هر چا پر دې زما پیغام رسوي سی ویرس.
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی ته پاسپورټ رینیو کول دپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه را کړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی، خو ته هیڅ جواب نه دی را کړی شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. ټول پس لر شي پاسپورټونه باندې چیک کوي، پاسپورټ چې شته په کار دی. نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړي پلمی جوڑی کمیشن کارانو پیسی خورلی دی او مم کم اسناد ندر وستل کم دقیق معلومات ندر کر صبر کو نوبت کے پرو دے صبر دا نوبت باند خلق تو ور کر کی تو اوسے اس طرح کیوں نہ ستاسی
پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث اوریدلی شئ چې د طالبان د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو د وروستیو حملو پر ادعاو څرخي. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلال عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن قاسمي قومي سره په کتنه کې کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمه ییز امنیت او ثبات لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي رامنځته شي. او ښاغلي جیلانی هم د سیمه ییز ثبات لپاره د همغږۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. په ګډون له پاکستان سره د افغانستان نږدې ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو ته سلګونو لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر زرګونو ډالر تاوان ګالي. پاکستاني چارواکو د شنبې په ورځ له افغان لارې چلوونکو څخه د ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لاره د باروړونکو موټرو پر مخ بند کړه. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو ویلي چې تېره ورځ په دې اړه خبرې تر سره شوې خو بې نتیجې پای ته ورسېدې، ځکه چې پاکستاني لوري پر یو لړ شرطونو ټینګار کاوه. د کابل کندهار پر لویه لاره په یو ترافیک پیښه کې درې تنه مړه شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي نن خبر ورکړ دا پیښه بیګا د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده. ایران بیگانه وخت د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندوی وویشتل. تهران وایي د عراق په شمالي ښار اربل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیل د جاسوسۍ مرکز وویشتلی او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی دی. په اربل کې چې د نیمه کورواکې کردستان سیمې پلازمینه ګڼل کېږي، د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې 4 ملکي وګړي وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر بنن د سویس په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې د خپل هیواد لپاره د لویدیز د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. ولادیمیر زیلنسکی به په داووس کې د یو شمېر هیوادونو له رهبرانو، د اروپایي ټولنې له استازو او همداراز د لویو شرکتونو له مشرانو سره په کتنو کې د اوکراین د دفاعي او اقتصادي ثبات د پیاوړتیا پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف 5%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره
کنیزاد حتی کونه چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ده ازادی رادیو دی اونی بحثتمو زنوری اسنوری هر کلی کوم. د طالبانو د حکومت وسلوال مخالف ډلې ادا کوي چې په وروستیو کې د طالبانو پر ضد بریدونه ډیر کړي دي. په وروستۍ وونۍ کې لږ تر لږه د 14 ادعاوې شوي دي. تر ټولو وروستی برید پرون د نیمروز ولایت په مرکز کې د ولایت د مقام په ودانۍ کې وشو چې د طالبانو په وینا درې تنه پکې برسېرن ټپیان شول. د نیمروز د برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دې ته په پام چې دا برید انتحاري و ګمان کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې بیا کړی وي، ځکه چې نورو ډلو تر اوسه د کومې انتحاري همدې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو تر ټولو د ډیرو بریدونو ادعاوې د افغانستان د ازادۍ جبهه کوي. د جبهې د سیشن بې پورس په خپله ایکس پاڼه کې ادعا وکړه چې په یوه شپه او ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. د جبهې د تېرې پنجشنبې په ورځ هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په 500 فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې له خوا د ورکړل شوو شمېرو له مخې په دغو 4 بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو 8 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. خو د ازادۍ جبهې ادعاوې په مستقل ډول تایید شوي نه دي. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د دسمبر په نیمه کې خپور کړ، ویل شوي چې د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو بریدونه خورا کم شوي دي. د ملګرو ملتونو په درې میاشتني راپور کې د 4 نورو وسلوالو ډلو چې د موجودیت اعلان کړی نمونه راغلی او ویل شوي چې دوی د هیڅ برید مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. په دې راپور کې ویل شوی چې د تیر کال پرتله وسلهوالې نښتې په سلو کې 140 او 14 دواوی سلنه کمې شوې دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د طالبانو مخالفان چې له هیواده د باندې دي تیتو پرک ښودل شوي، خو دا یادونه هم شوي چې هغوی تر پخوا له سیاسي نظره فعال شوي دي. د طالبانو مخالفو جبهو د روان میلادي کال په دې لومړۍ میاشت کې د ډیرو بریدونو ادعاوې کړې. آیا د دې معنا دا ده چې دا جبهې سږ کال فعال شوي دي؟ پر روان بحث کې خپلو درنو مېلمنو سره دا موضوع اشار بود. سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندړو، د امنیتي او پوځي چارو پوه یوسف امین زازای زموږ مېلمانه دي. دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایو. اندر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. د طالبانو مخالف وسلوالو ډلو د بریدونو دغه وروستۍ ادعاوې تاسو څه ډول ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوریاس نوری، تاسو ستاسو پروګرام قدرمن میلمه د هیواد وتلی نظامی شخصیت یوسف امین زیازی ته همداسې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان کله چې واک ته ورسېدل په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت ټینګ کړی ده او دوی ته د امریکایانو ډېرې وسلې پاتې دي. په افغانستان د نن کې هم څه پروژې پیل کړي دي، خو موږ وینو چې د بهرنیو هیوادونو سره په ځانګړې توګه د ګاونډیو سره سیاسي تعاملات منځته نه دي راغلي. د ځینې استخباراتي کړي چې هغه د سیمې او د نړیوالو پورې اړه لري کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځینو توریستي او همداسې د ازادۍ جبې په هغه چرکی عملو کې ځان وښیي او په اوسني حکومت باندې فشارونه هم راوړي. دوی په تیرو دوه نیمو کلو کې یعنی طالبان د توریستي ډلو په ځانګړي ډول د داعش په ځپلو کې ډېر بریالي راوتلي دي، خو داعش او هغه بین المللي پدیده ده چې د نړۍ زبر ځواکونه په ډېرو هیوادونو کې استعمالوي. تاسو ګورئ چې په پاکستان، ایران، همداسې په افریقایي هیوادو کې، په هند کې، په ډېرو ځایو کې، په مرکزي آسیا هیوادو کې هم خپل شتون ښیي. هغه د خاصو مواردو لپاره استعمالیږي چې په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیس لري. د ازادۍ جبهه هم مخامخ جبهي جګړه د طالبانو سره په مخ نه سیبولای. دا چې اوس چریکي عملي کوي معلومه نه ده چې د روسانو په اشاره به یا د امریکایانو، خو د پاکستان د استخباراتو قوي لاس د دواړو هم د داعش هم د جبهې ازادۍ سره شته تر څو په افغانستان کې یو ځل بیا جګړه راولي او دوی خپل شتون وکړي. خو که چیرې لکه پخوا هم چې ویلي دي د طالبانو اسلامي امارت د نړیوال سره خپل اړیکې سمې نه کړي، د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنې ونه مني، په افغانستان کې یو داسې قانوني حکومت چې اساسي قانون لري او ټول مرورونه سره راټول شي، زه باور لرم چې دغه چې پېښې به لا هم ډېرې شي.
مننه. په دې بیا هم وروسته وغږیږو. زازی صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو څه فکر کوئ د بریدونو دغه ادعاوې چې د کراول تایید هم په خپل وخت توګه ګران کار دی، په پوځي ډګر کې د غوډلو د لا فعالیدو ښکارندوی کوي او که هغه یوازې د دوی لخوا تبلیغات بولي؟
مننه صاحب، تاسو ته او درنه ورور اندر صاحب ته خپلې چیله او احترامات وړاندې کوم. ګوره، مونږ د ابتدا نه اته کله چې طالبان واک نه ونیولی د جمهوریت په وخت کې مو همدغه ویلي چې د ناامنیو علایم قراین بې ثباتۍ دپاره د فضا آماده ده په افغانستان کې. او مونږ همغلته هم ویلي وو چې اته که چیرې طالبان هم واک ته ورسیږي نو هغه علایم قراین په نړیواله سطح او د سیمې هیوادو په سطح د کور دننه په سطح د نامنې دپاره د جګړو دپاره شتون لري. اوس هم زه تاکید په دې کوم چې دغه درې واړه اړخونه کم وي که زیات وي دلته خلک وژل کېږي، انتحار کېږي، انفجار کېږي، ولس وژل کېږي، نامنی شته.
زازی صاحب، دغه خبر ته چې مخکې له هغه هم چې دغه سي اندېښنې وي چې که طالبان واک ته ورسېږي له پوځي لارې، نو ښایي بیا هم افغانستان کې ممکن د ناامنیو ټغر ټول نه شي. یعنی فکر کوي موږ له مختلفو لورو، له پاکستان، ایران، هغه هیوادونه چې د امریکا او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له حضور سره مخالف وو، ټولو په خوله ویل چې موږ ته یو با امن او با ثبات افغانستان په ګټه دی.
دا خو دی دغه د دوی هغه وینا ده چې ظاهر اند کار کوي، مګر اصلي خبره دا ده چې دلته په نوم د ټوریزم تر هغه یا دغه بنیاد گزاران چې دوی ورته وایي که نه، دغه مسله نه د نړیوالو په سطح باندې بحث شوی ده، نه د سیمې په سطح او نه د مونږ کورنۍ په اړخ باندې دا بحث پاتې ده. که د طالبانو د امریکا سره کوم تړون چې وکړو دا بحث پاتې ده، صرف امریکایانو غوښتي دي، غوښتنه یې کړې ده، لیکن دا معلومه نه ده چې دوی هدف مثلا دوی وایي چې القاعده یا مثلا داعش ډله چې دوی د خپل زیان ګوري، دا بهرنۍ مسله ده، د سیمې مسله ده، لیکن د کورنۍ بحث چې دلته ډلې ټپلې تمویل کېږي، تجویز کېږي، ملاتړ کوونکي لري، دا بحث پاتې ده. یعنی دغه درې اړخه بحث پاتې ده، دغه نړیوال اړخ باندې څوک یې تمویلوي، د سیمې په چوکاټ کې دوی څوک تمویلوي، د کور دننه علایم قراین څه شی دي، نو هر څوک په دغه وخت کې د انتظار په حالت کې دي، خونسا شوي نه دي، له منځه نه دي لاړ، فقط وضعیت ته ګوري چې وضعیت کومې خواته دي، او بالاخره انتظار دي کوي چې دا که وضعیت په افغانستان کې خراب شي چې دغه کې هم رول بیا هم نړیوال اوسینې هیوادونه لري، نو دوی انتظار دي چې مونږ نه حمایت وشي، مونږ ته بیا هم وسلې راکړل شي، او د دې نظام په وړاندې به جنګیږو. هدف یې معلوم نه ده، دلته هدف معلوم نه ده، هدف کورنۍ نه ده، داخلي هدف نه ده.
بله، مننه اندر صاحب. څه فکر کوئ د دغو د طالبانو د مخالفه وسلوالو ډلو یا جبهو له لوري د بریدونو دغه اداوې که هغه یوازې تبلیغات وي، دا ډلې څه غواړي لاسته راوړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي؟ کراشو د افغانستان امنیتي وضعیت تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې مخامخ جبهه پرانیزي، د طالبانو په وړاندې تر اوسه کومه سیمه هم نه ده نیولې، هدف یې څه دی؟
ګوري، په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده، او زموږ سرحدونه هم په وچه کې له دغسې مغرضې هیوادونو سره دي چې هغوی تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې کړي دي، موږ ته مختلفې ډلې ټپلې جوړې کړي، زموږ لس حکومتونه یې راړنګ کړي دي. هغوی په افغانستان کې یو تلپاتې سوله ثبات نه غواړي، یو قوي افغاني حکومت نه غواړي، او له بده مرغه چې طالبانو هم امنیت راوسته ده، خو د امنیت د ټولنې لپاره باید نورې ښېګڼې مخکې راوړي. د حکومت تعامل همداسې، تر اوسه حکومت سرپرسته، خلک تشویش کې دي، اوس هم اقتصادي وضعیت د خلکو ورځ تر بلې خرابېږي، زموږ هیوادوال تښتي. نو په دغه وخت کې دغسې جبهې چې لکه استاد ځاځي صاحب چې ویلې بهرنۍ اړخ لري، افغانان له جګړو ستړي دي، هغوی کوشش کوي چې یوازې خپل شتون وکړي، او دا ډېره ساده خبره ده چې په افغانستان کې که هر څومره قوي
حکومت. یعنی ستاسو په نظر دوی د بهرنیو کړیو په لمسون دغه ادعاوې کوي، او که چیرې کومه حمله هم کړې وي هغه هم د بهرنیو کړیو په لمسون ده، او په خپله داخلي اړخ نه لري، کورنۍ اړخ نه لري؟
زما خپل خبره کوم، دا خلک خپل ځان ښیي، او په افغانستان کې ډېره اسانه ده، اوس په ډېرو پرمختللو هیوادو کې هم چې امنیت قوي همداسې په ایران کې ګوري چې دوی هم کولی شي دا کار، خو همدا چې افغانان جګړه نه غواړي، او دا واضح او قاطع خبره ده چې دا بهرنۍ کړی دي، او موږ ولیدل چې د جبهې آزادي اعلان چیرته اوسو، او چیرته غونډې کېږي، او څنګه هلې ځلې کوي، او دا هم معلومه شوې ده چې د پاکستان استخبارات هم له دوی سره لاس لري، د افغانستان کې یوه بله جګړه غواړي. مخامخ جګړه هېڅکله نشي کوي، او په خوا کې د ناټو او د امریکا نظامیان ورسره وو، زموږ دغه نظامیان له ډېره دا چې سمې وظایف نه اجرا کول، فسادو، خیانتونو، همداسې په تنظیمونو ویشل شوي وو، یې نشي کولی چې په افغانستان کې سرتاسري امنیت تامین کړي او د طالبان ضد ښه مبارزه وکړي.
مننه زازی صاحب. طالبان مهم اړخ دی، او کله چې دغسې ادعاوې په هیواد کې دننه کېږي چې موږ دغه بریدونه کړي دي، په دغه ځای کې مو دغومره د طالبانو وسلوالو وژل او دا مو وکړل هغه مو وکړل، طالبان اکثره وختونه د دغو ډلو د ادعاو په اړه څرګندونې نه کوي، نه هغه ردوي او نه هم تاییدوي. ولې طالبان په وړاندې غبرګون نه ښیي؟
ګوري، دا یو اصل دی، حکومتداري هېڅ حکومت دولت خپل ضعف نه شي کولی چې ښکاره کړي. همیشه حکومتونه راغلی دی ویلی دی چې موږ د افغانستان د خلکو استازولي کوو. همیشه حکومتونه راغلی دی افغانستان افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې موږ به دا وکړو، موږ به ها وکړو، تاسو پرمختګ دپاره به کار وکړو، سوله به راولو، امنیت به راولو. دا خو د دوی شعار ده، دا خو د دوی همدغه دپاره غواړي چې په واک کې باید واوسي، دوی د همدغه دپاره مبارزې کوي.
خبره دا ده چې دا ډول اداوې ډېرې شي او چیرې هم د چاودنو او د ډزو غږونه خلک د هغه سیمې اوري، فکر نه کوئ چې دا به د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت ناوړه اغېز وکړي، خلکو سره به تشویشونه زیات نه شي؟
کاملا، ولې تشویشونه نه زیاتېږي؟ ګوره، ما خو درته ویلي چې د جګړې دپاره د کورنۍ اړخ دپاره ما مخکې عرض وکړلو چې عوامل علایم همدا اوس هم موجود، او بهرني مسایل هم بحثونه نه دي شوي، سیمه ییز اړخ باندې هم بحثونه. یعنی هر حکومت چې راغلی دا بحث نه ده کړی، هر حکومت چې راغلی دی فقط د خپل اقتدار د خپل ډلې د دغه دپاره
تاسو د اجماع خبره کوئ. د کورنۍ د سیمهیزې او نړیوالې په ټولو جمهوري نظام کې هم که د سولې موضوع و که نور موضوعاتو له ګاونډیو هیوادونو او د تروریزم هغه تشریح تعریف و، په دې برخه کې په اجماع باندې ډېر تاکید کېده، په کورنۍ نړیوال سیمهیزې او نړیوالې اجماع باندې دا رامنځته نه شوله په هیڅ برخه کې. آیا اوس هم فکر کوئ چې بیا هم دا یو خنډ دی؟
ګوري، کاملا همدا خنډ دی. کله چې یو نظام یو حکومت خپله کورنۍ دنده مکلفیت په درست شکل ادا نه کړي، د خپل ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ور نه کړي، که جمهوریت و هم فساد شور چپاول غصب د ولس خبره چېرته منله، همدغه کس په قدرت کې وو که هغه حزبونه جوړ کړي وو، هم هغه قدرتونه وو چې په شکل د اشکال په 45 کلنې جګړه کې دوی حضور لرو، نقش لرلو. پس دغه جګړه ما خو بیا هم تاکید په دې کوم چې اصلا دا بهرنی اجندا ده، دا کورنۍ اجندا نه ده په لویه کې، او په کور دننه هم سیاسونه هم چې څوک د مشرتابه یا د حکومتوالۍ یا د واکدارانو ادعا کوي، دوی نه دي توانېدلې دي چې افغانان راټول کړي، د افغانانو سره یو یو مشوره دریز ولري، یو عام هانګي وکړي، او د افغانستان د خلکو ولس غوښتنې، مشروع حقوق دا په پام کې ونیسي، او د یو برنامې په شکل ولس را مخته لاړ شي. ګونګ حالت هیڅ کله نشي کېدلی چې پای ولري. مثلا زه مثال تاسو درکوم،
یعنی فکر کوي زازه صاحب فکر کوي چې دغه فشارونه چې نړیوالو پر طالبانو باندې راوستي دي، چې د بشري حقوقو په تیریبیا د خزو د حقوقو په برخه کې هغه حقوقونه چې منل شوی دي باید هغه ته غاړه کیږي، که دغه فشارونو نتیجه نه ورکړي، فکر کوي چې د دغه وسلوالو نخټو تر شا نړیوال لاس لري، فکر کوي چې دا به یو بل وسیله وي د دوی لوري که سیمهیز اړخي وي خواته کو د سیمهیز هوادونو سیمهیز
کړي؟ ګوره، یو خو تبلیغ ده، یو خو تبلیغات دښمن موجود ده، تبلیغات شته، د جګړې یو اړخ د ډېر مهم اړخ ده، تبلیغ او ترویج ده. نو دغه تبلیغات شته، د ترویج شته، دی دغه نه څنګه استفاده کېدلی شي؟ مثلا په داخل د کور کې چې څوک ناراضه وي، دغه نه بهترینه استفاده کېدلی شي. مثلا د چا حقوق نه ورکول کېږي، دغه نه بهترینه دغه خصله کېږي. مثلا د بیکارۍ کچا، خلک بیکاره دي، نو دوی د خپلو بچیانو خوراک دپاره څه نه لري. فکر ده موږ ګورو دا یو حقیقت ده، دغه نه ډېره ښه استفاده کولی شي. یعنی دغه اندکترینه اشتباه د حکومتدارۍ بلاخره دښمن دغه نه ډېر یو لوی هدف لاسته راوړی شي.
مننه اندر صاحب. که څه هم زازی صاحب ورته اشاره وکړه چې داخلي ځینې مسایل کیدای شي چې هغه پلمه وګرځي او هغه هم دغه لارې ته لاره پرانیزي، د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او ځینو نورو لورو په زغرده ویلي دي چې نور په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوي. تاسو د سیمه ایز اړخ یادونه وکړه، مخکې هم چې تاسو سره موږ مرکې کړي دي، ډېر د سیمې د هیوادونو هغه لاس بولي په دغو نښتو یا په هغو حملو یا بریدونو کې چې په افغانستان کې کله ناکله کیږي. که راشو دی موضوع ته چې کنړیوال د وسلوالو ډلو نور ملاتړ نه کوي، څه فکر کوي که طالبان هم دغه پالیسۍ ته چې ازادي صاحب هم اشاره وکړه چې په کور دننه هم د ډیرو لپاره د منلو وړ نه دي، څه دې ته چې نړیوال هغه ومني، آیا همداسې دوام ورکړي؟ فکر نه کوي چې نړیوال به خپله لاره بدله کړي او نور به په دغه دریز ونه درېږي چې نن درېدلی دي؟
پیړی پیړی کی چې زمونږ د هیواد د خلکو په سرنوشت باندې همدا زبر ځواکونه لوبې کوي، هغوی خپل ملي منافعو ته ګوري، کولی شي هر وخت خپل دریځ ته بدلون ورکړي. او په کور دننه کې افغانان باید پوه شي چې هېڅکله هم دوی ملي یووالی نه دی کړی. موږ شاهد یو په کوم حکومتونو کې چې موږ وو، دا ټول د خپل منځي ستونزو او د خلکو سره د نه نږدېوالي، د خلکو د عنعناتو، کلتور، دین ته احترام نه کولو په اساس رنگ سوی دی. او هغه هم د دغه زبر ځواکونو زموږ د ګاونډیو له طریقې چې ډیر لاس پاکستان او ایران درود دی، درود په افغانستان کې خلک نه د وسلو فابریکه لري، نه د توان لري، او دا جګړې چې کیږي ټول یو قوي سرمایه او بودیجه او لوجستیکي او البسایي همداسې نقدي مرسته ته ضرورت لري چې د دغه وادو له خوا کیږي. د افغانستان اسلامي امارت یا اوسنی حکومت کچيري له خپل دغه دریز نه چې یوازې یک تازی وي یو ایزبی سیستم وي، ممزرما ټوله زما به وي او ټول په کوم موټر ګرځي چې چوکۍ نیولې دي، د خلکو حقوقو ته کتنه نه کوي، د ښځو حقوقې په بربند ډول د پښو لاندې کړي دي، او د نړیوال ټولنې له خوا زموږ باندې ډېرې مرستې بند شوي چې زموږ هیواد وران شوی، د نړۍ سره اړیکو مرسته اړتیا لري. او دغه علت کېدی شي چې هر راز تروریستي ډله په افغانستان کې سربازګری وکړي، د دولت په ضد باندې مخالفین تربیه کړي. موږ ښه تجربه لرو چې زموږ ډېر قوي حکومتونه چې چا سره روسانو، له چا سره همداسې امریکایان او اتصل هیوادونه نورو، د افغانستان د خلکو په غوښتنه مخکې نه تلل، ړنګ شوي دي. او هغه هم ابزار او نور مسایل معلوم دي چې هغه په ډېره لوړه کچه ګیم روان ده. د نړۍ سیاست همدا اوس سیاسي نظامي وضعیت هر لحظه په تغییر کې ده، د اوکران جګړه، د فلسطین جګړه، په سیمه کې د توریزم پرمختګونه، دا ټول څه کېدای شي چې طالبان لپاره لوی خنډ وي که چیرې دوی په افغانستان کې داسې قوي افغاني حکومت چې ټولې خواب کې راټولې نه کړي. ټول افغانان دي او دلته که ظلم کړی ده د خلقو پرچم شروع، بیا د مجاهدینو د شر فساد او د طالبان لومړی دوره او وروستۍ ټکنوکراتانو او شر فساد، هغه مجاهدین چې په دموکراتیک جمهوریت له نامه استفاده کوله او خپل طالبانو هم وژنې کړي، هم ظلمونه کړي. نو ښه به دی چې ملي روغه جوړې، ملي وحدت مخه کړو، کنه د افغانستان سرنوشت بیا یو جګړې او د نورو هیوادونو یرغل خواته.
مننه زازه صاحب. په افغانستان کې تیرو هغه ته ځغلند کتنه وکړو، جګړو ته د څه باندې څلورو لسیزو کورنۍ اړخ، سیمه ییز اړخ، نړیوال اړخ درلوده. په ځینو مواردو کې کورنۍ اړخ قوي او پیاوړی، په ځینو کې هم سیمه ییز او په ځینو کې هم نړیوال. وروسته یې هم نړیوال له تروریزم هغه بریدو چې بالاخره نړیوال اړخ چې افغانستان ته راسي. که راشو اوس همدې موضوع ته چې په افغانستان کې نړیوال ستړي شول، بیرته ووتل، طالبان هم یو لوی ځواک او قدرت ترلاسه کړ، طالبان نو پر افغانستان ټوله ولکه ټینګه کړې ده، دغه ډول حملې یا بریدونه او دغه اداوې یا بریدونه چې کیږي خال خال او په تیره بیا داعش خو لا ډېر فعال دی، د ډېرو بریدونو مسؤلیت اخیستی، ډېرې خونړۍ حملې کړې دي، دا طالبانو ته څه پیغام ورکوي او طالبانو ته څه کول پکار دي چې څه باید وکړي؟ له نړیوالو سره تر اوسه په تعامل کې پاتې راغلی دی، نړیوال تر اوسه حکومت په رسمیت نه پیژني، او ځینې هغه شرطونه چې ورته ایښودل شوي دي، هغه شرطونه په داخل د افغانستان کې د افغانستان اکثره وګړه هغه غواړي چې باید ښځې پرېښودل شي کار ته او نجونې هم پرېښودل شي زده کړو ته.
کاملا تاسو خپله فکر وکړئ چې اکثریت تقریبا نیم ټولنه زموږ ښځینه دي، تاسو فکر وکړئ چې دغه نیمه ټولنه چې ښځینه دي د دې کار نه اجازه ورنه کړلی شي، د حقوقو ته درناوی ونه شي، حتی تفریح اجازه ونه لري، فکر دا او در نیم لکه پوز مو چې هر پوزي 15 نفره فامیل وي، دا تقریبا میلیون او اوري، نو دا ناراضه وي او دا د شپې ورځې ډوډۍ ونه لري، او تر څنګ یې بیکاري عامه شوي وي، او د خلکو حقوق ته درناوی نه کیږي. تاسو ویلي چې طالبان ته څه پکار دي؟ طالبان ته فقط صرف دا پکار دي چې موږ په افغانستان کې دننه یو، مونږ د طالبانو امارت اسلامي مشرتابه ته ټول مسایل ویلي دي، لیکل شوي مو ورکړي دي، ولې د مو خبره نه اورېدل کېږي، ولې د مو خبره نه منل کېږي؟ دغه نقصان څه ده؟ مونږ ته دا بحث هم ورسره کړی ده چې یو هم غیر شرعي غیر اسلامي غوښتنې مونږ ولې روح راته وایي؟ مونږ به د خپلو غوښتنو په اساس زرهاوې ګټې درته وښیو، تاسې یو نقص راته وښیي.
ځاځی صاحب، همدغه موږ ازادي راډیو ته ډېر راپورونه راځي، ډېر نجونې زاړې وایي، هر څه ډول کالي جامې چې دوی غواړي مونږ یې اغوندو، خو مونږ د پرېږدي زده کړو ته ولې نه اوري؟
رښتیا وایي، کاملا زه داسې فکر کوم چې په طالبانو کې داسې حلقات شته دي چې همدغه د نظام مخالف حرکتونه کوي، د اندغ اسلامی نظام د اندغ امارات د تباہی د بربادی د پر حچی کوي. موږ د احساسو دا مسله احساسو جالب دا ده چې ولی غلی پاتې دي. مثلا زه یو وزیر سب ته ورځم د خپل حقوقو په باره کې، دا د متقاعدینو هغه ته وښیم، دا خو ما وزیر دی، دا خو ما مشکل باید حل کړي. ولی وزیر د ما مشکل نشي حل کولی؟ نو بس پس دغه وزیر وزارت کول څه معنی لري؟ مثلا وزارت معرفت تحصیلات عالی مسئله ده، دغه ټول مسائل په جمع کم، خو دغه خلک ناراضه کیږي. طالبان ته په کار دا دي تاسو سوال وکړو چې وروره د افغانستان د خلکو ولس مشروع شرعي چې په ملي او اسلامي اساسات ولاړ وي غوږ ورته ونیسه او هغه عملي کړه. وخت چې دا عملي شي ګوره ستونزه حل کیږي، مشکلات حل کیږي، بهرنۍ مداخلې بندي کیږي، هغو زمینه علایم و قرائن دی منزدی و رو پورو او بیا بل باس لوی پاس شو چه دی توریزم او ترگره فکر ده اگه دی افغانستان و لس ام دوز دی نریوال و سی مسلوی دعوا پاتی ده. مثلا مون او جلشو مون تباشو روس ارغال وکو امریکا وکلالا ناتو وکلالا او بیا دا دوستی و اندی والی دوی سه ده چمانا بیا دی دومره شهیدان و دی دومره یتیمان و دی دومره کند و غم چاو خوالو؟
مننه زازای صاحب، وخت نه لرو، ډیر کم وخت لرو. اندر صاحب، تاسو څه وایئ؟ په تیر جمهوری نظام کې د افغان سرتیرو هغه امتیازونو ته په پام ویل کېدل چې طالبان ښه امتیازونه ورکوي که څوک ورسره یو ځای کېږي، که اوس دغه وضعیت په همدغه ډول باندې دوام وکړي، افغانستان کې خلک وږي دي، نیستي ده، او د خپلې خېټې مړولو لپاره دوی کولی شي هر کار وکړي، که همدغسې یو حرکت پیل شي او دغسې دغه بریدونه دوام وکړي او ځینې بهرنۍ کړۍ هم د دې تر شا وي، فکر نه کوئ چې دغه حرکتونه به پراخ نه شي؟
ډېر زیات امکان لري. موږ په وار وار دا غږ کړی چې پخواني نظامیان چې ځینې په هېواد کې پاتې دي، ځینې ګاونډي هېوادو ته تښتېدلي دي، او ځینې هم د امریکا او د ناټو غړو هېوادو ځان سره ویوړل، دا ټول خاینینو فاسدینو د وطن بچانو د وطن د خلکو په پیسو باندې روزل شوی د دې وطن مدافینو، نه د چا شخصي غلامانو، بلکې استفاده به تر شوی وای. متاسفانه په کور دننه کې ډېر وزول شو، ډېر وتښتل، ډېر پټ دي، لدینه باید وسنی حکومت ډېر په پراخ اندازه د ټولو هغو مستقی خلکو چې په تنظیمي ډلو پورې اړه نه درلوده، هغه واقعي مستقی خلک نه، دا چې ځینې دکاندارانو د وکیلانو خورینو ورینو راوس چې په واش پکې تورن جنا کړیو لهونه تیر په نور دا ټول متکی خلک باید راوس وي، ترسو د توریزم او ترسي د لفظم ک پرمختګ شوی، او د دوی نه دغه شتا سویل ډیره مهمه ده. کله چې موږ دوی ته تنخواګان ورکو جذبوي په جامعه کې ډیر پرمختګونه راځي، او همداسې د جنو مکتبونه چې بنسوي دي ډیر خلک بیکاره سوي دي، د تقاعدینو معاش نه ورکول د پخپلې وستونګه ده چې ټولنه کې ارجمایز ته ولې خلک خرابېږي، حتی د دکاندارانو د تجارانو کارونه خرابېږي. دا یو ماشین د حکومتولي، حکومتولي ته باید مخه کې یوازې امنیت موږ ډېر خوشحاله چې سرفصل یم، مګر یوازې امنیت خو په زندان کې همي، دلته باید ډېر هغه پراختیایي کارونه وسي چې تر هغو ټولنه په حرکت راشي او خلک راضي اوسېږي. او دغه چې تاسو ویلې دا د جبهې ازادي دغه کړنې د دې لپاره چې پخواني افسرانو سرتیري ځان سره جای کې، خو دا د افغانانو په نقص ده. طالبان ډېر قوي دي، او دا به یو اساسي ضربه یو ته چې غریب لسون سره مخامخ
کور ودان. د سیاسي او امنیتی چارو پو احمد خان اندړ، او د امنیتی چارو پو یوسف امین زازای چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.